شته.
د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ چپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د اف ام په 0.5 یې نیولی شي، د ناټو د عمومي منشي څرګندونې د افغانستان د انتخابات په اړه خپروو. راسموسن د انتخاباتو پر اهمیت او امنیت شخېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. اسدالله لودین اوروي.
د ناتو عمومي منشي وايي بهرني ځواکونه به د انتخاباتو له امنیت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وايي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 12 وسلوال مخالفین وژلي. او د امریکا متحده ایالاتونه وايي په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په توګه د حمید ابو طالبي احتمالي ټاکنه به زورونکي وي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې ایساف ځواکونه به د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. راسموسن چې پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبرې کولې، وویل چې د امنیتي چارو مشري به افغان امنیتي ځواکونه کوي.
په داس حال کې چې ایساف ځواکونه به ملاتړ کوي، افغان ځواکونه به په ټول هیواد کې مشري کوي. تر کومه ځایه چې د انتخاباتو لپاره له تیاریو ښکاري، دوی تعهد، زړورتیا او مسلکي مهارت ښودلی دی.
د ناتو سرمنشي په عین حال کې وویل چې تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات شفاف او باوري وي، څو د هغو پایلې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي. د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې ایساف له دوی سره په انتخاباتو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی همکارۍ ته تر اوسه پورې اړتیا نه ده احساس شوې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری هله سرګند کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات به په دغه هیواد کې د وی ډیموکراتیک تاریخي مرحله استازي تو بوکړي. افغانان به د شنبه پورز د ولسمشر حامد کرزی پر ځای د بل جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رائے ورکړي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پورز خبر شو، جان کیری په کې د افغانستان انتخابات وروسته لوي لسیزه قرباني او مبارزه خورا مهم وبلل. په دې بیان کې پر بی طرفي او شفافو انتخاباتو ټینګار شوی دی. بلخوا د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې له ټولو ولایتي چارواکو غوښتي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې بې پلو ووسی. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکي ادارې ویندوی تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویل چې ولایتونو ته د رسمي لیکونو له لارې سپارښتنه شوې چې د ټاکنو په پروسه کې په بشپړ ډول بې پري ووسی. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې له ولایتي چارواکو څخه دا غوښتنه یو ورځ وروسته لیدې وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینې ولایتي چارواکي د کاندیدانو په ګټه له دولتي امکاناتو څخه په کار اخیستلو تورن کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د تصفوي عملیاتو په لړ کې 12 وسلوال مخالفین وژلي دي. له دې وزارت څخه خبر شوی خبر پانه وایي چې دغه عملیات په کندهار، میدان وردګ، زابل او غور ولایتونو کې کړي. خبر پانه وایي چې په دې عملیاتو کې 14 کړي ماينونه هم کشف شوي او وایي چې د خښو ماينونو د 14 له عمله د ملي اردو دوه سرتیري هم وژل شوي دي. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه وای په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په توګه د حمید ابو طالبي احتمالي ټاکنه به زورونکي وي. د امریکا حکومت تر اوسه پورې ابو طالبي ته چې په 1999 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په نیولو او د امریکایي ډیپلوماټانو په برمته کولو کې په لاس لرلو تورن دی، ویزه نه ده ورکړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماری حرف پرون خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن د ایران حکومت ته د ابو طالبي د احتمالي نمونې په اړه خپل اندېښنه ښکاره کړې ده. ابو طالبی چې په څو هیوادونو کې د ایران د سفیر په توګه کار کړی، ویلي چې د یوازې د برمتو د ترجمان په توګه کار کړی او په خپل یې د سفارت په نیولو کې رول نه درلود. ځینو پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو چې په ایران کې یرغمل شوی وو، ل خپل حکومت غوښتي چې ابو طالبی ته ویزا ورنکړي. یوې پاکستانی محکمې پولیسو ته حکم وکړ چې له هغې جرمنۍ ګرځندوی بخنه وغواړي چې ویزا یې لرله او له دې سره سره یې دوه اونۍ بندي کړې وه. د دې شل کلنې جرمنۍ مدافع وکیل فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم بخنه وغوښته. دا ښځه د مارچ په 14 په دیر غازی خان کې هغه مهال ونیول شوه چې د ښار ته د یو صوفي په زیارت کې د کلنۍ میلې یا عرس د لیدو لپاره تللې وه. چارواکي وایي هغې ځانګړې اجازه لیک نه درلود چې دیر غازی خان ته لاړه شي چې دا سیمه د ناکرار بلوچستان په پوله کې ده. امریکایي چارواکي وایي چې په تکساس کې د امریکایي ځواکونو په یوې اډې کې د ډزو له امله 4 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. تر ډزو وروسته د فورت هوایی پوځي اډې ته پولیس ورغلل او د امنیت تامینولو په هدف دا اډه وتړل شوه. د دې پوځي هډې قمندان ویلي چې په وژل شوو کې یو هغه کس شامل دی چې ډزې یې کولې او درې نور کسان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر پیښې وروسته خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل:
We're heartbroken that something like this.
مون خو به دې شوی یو چې دا سه پیخه بیا وشوه. زه نه غواړم چې پر حقایق او تر هغه تفسیر وکړم چې معلوم شوی نه وي چې څه پیښ شوی دي. خو د اوس لپاره زه د هیله کوم چې په ټول هیواد کې خلک د هغه کورنۍ لپاره چې په فورت هود کې خپل خپلوان دي هغه ته فکر وکړي او له دعاوو یې هیر نه کړي.
د ټکساس په دې اړې کې په 2009 کال کې هم داسې شوی و چې په کې ډیر لاس اسکر وژل شوی او درې ډیرش نور ټپیان وو. توران نزال حسن د دې پیخه په تړاو 13 دسمبر په اعدام محکوم شو. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. کرملین اعلان وکړ چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین او د هغه میرمنې لودمیلا لڅباندې ډیر شو کال غټ ژوند ورسته ل یو بل طلاق واخیست. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پروند د خبر ل اعلانودو پرته نور څونه ویل. پوتین او میرمنې د تیر کال په جون میاشت کې په ګډه په یو ټلویزیون کې ویل چې دوی غواړي چې سره جلا شي ځکه چې ل یو بل سره لږ وخت تیروي. دوی دوه پیغلې لونه لري. او رسای خبر دا چې د چلی شمالي برخه 2.8 درجه زلزله بیا ولړزولې. دا زلزله یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په دې هواد کې زلزله شپږ کسان وژل. د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو زلزله بیا په چلی او پیرو کې د سونامي د پیښو د خطر اعلان وشو او لزرګونو کسان وغوښتل شول چې د سمندر له سواحلو لرې شي. د چلی ولسمشر میشل باچلټ هم د چلی په شمال کې د اریکا په خار کې خپل هوټل پریښود. د دې حالت خلکو سره مرسته کوله. د سه شنبه د ورځې په زلزله کې 2600 کورونه په چلی کې تخریب شو چې بیا ولسمشر د دې هیواد په شمالي برخو کې استراری حالت اعلان کړ. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 2600 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ناتو د عمومي منشي څرګندونې خبرو چې افغان سرتیرو ته ډاډ ورکوي چې ناتو ځواکونه به د انتخاباتو د امنیت پټنګېدو کې مرسته ورسره وکړي. بیا د همدې انتخاباتو په اړه د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له ویان سره شغیدلی یو چې ولایتي چارواکو ته خبرداري ورکوي چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي.
که کوم چارواکي د حکومتي امکاناتو نه یا د حکومت نفوذ نه کوم کاندید په ګټه یا تاوان استفاده کړي، عدلي او قضایي ارګانونه یې په اړه اجرات کوي.
د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپای ټولنې د څارون کې دلیل مشر سره شغیدل یو او د انصاف په لټه پروګرام کې مو د یو شون کې قضیه تعقیب کړې ده چې ادعا کوي لاله سومیاشتو رئیس معاش نه دی ورکړی. دا به هم واوري چې په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وشوه. مخکې تر دې چې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن څرګندونې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط خبرې کړو، د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي فرانسیس مایکل ملبن څرګندونې براوخلو چې نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط شخېدلې. زبیر اجمن د دغو څرګندونو جزئیات له زبیر اجمن څخه اورو. اجمن صاحب، څه وویل ملبن د دې انتخاباتو په ارتباط؟
بله شیبر صاحب، اروپایي ټولنې او دغه استازي
یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی ناظرین به د انتخاباتو د پروسې تر پای پورې په افغانستان کې موجود وي او دوی به له دې انتخاباتو څخه نظارت وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر فرانسیس مایک میلبن وویل چې دوی 15 متخصصین ناظرین دلته لري چې افغانستان ته راغلي هغوی به نظارت کوي، او د دې تر څنګ 50 نور ناظرین هم لري چې د افغانستان د انتخاباتو د راتلونکو انتخاباتو هغه نظارت به دوام ورکړي. ملبن همداراز له خلکو نه غوښتل چې په دې انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او لاړ شي صندوقونو ته رایه ورکړي. له کاندیدانو نه د غوښتنه دا وه چې د دې انتخاباتو نتیجه ومني. له دې نه مخکې د افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال چې د نوروز د جشن لپاره کابل ته راغلی و تیرونی، هغه هم په یو لنډ خبری کانفرنس کې له کاندیدانو غوښتي وو چې مخکې له مخکې باید ته آماده اوسي چې د انتخاباتو نتیجه هر څه وي دوی وی منی. هغه بیا په دې هم وضاحت ورکړی چې باید د تقلب اداوې چې ځینې کاندیدانو یادونه کړې په خپلو کمپاینونو کې چې دوی به د تقلب نه مني یا د تقلب په باره کې داسې خبرداری ورکړی. هغه ویلي چې باید دا رنګ اداوې په دې معنا ونه اوسي چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه بیا ځینې کاندیدان رد کړي. هغه دا هم ویلي وو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نور کمیسیونونه د هغه له نظره راتلونکو انتخاباتو ته د تیرو انتخاباتو د 2009 کال انتخاباتو پرتله ډیره آمادګي او چمتووالی لري. باید زه ووایم چې وروسته له هغه چې ځینې حملې په کابل ښار کې وسولې، بیا داسې رپورټونه هم ورکړ شو چې ځینې بهرني ناظرین له افغانستان څخه په وتو دي او وتلي دي، او یو شمېر ووتل. ځینو څارونکو سازمانونو چې د افغانستان نو لکه فیفا غوی تایید کړل چې یو شمېر وتلی دي. خو په مجموع کې باید وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 200,000 کورنیو ناظرینو ته دوی کارتون ورکړی دي چې دوی باید د پروسې نه څارنه کوي. د دوی د معلوماتو مخې 300 بهرني ناظرین به هم په دې ورځ د انتخاباتو هغه څارنه ولري.
بله، اجمن سب تاسو ویل چې یو شمېر څارونکو وتلی دي. د سر راپورونه خبره شوی چې د نوروز پښپ چې کله په کابل کې په سیرینا هوټل حمله وشوه، هغه 15 روپۍ چارونکو چې افغانستان ته راغلي وو هغه د معاقت وخت لپاره افغانستان وېستل شول، او بیا روپۍ ټولنې ویل چې دغه چارونکو به بیا د انتخاباتو پروس بیرته افغانستان ته داخل شي. په دې ارتباط ملبن څونه ویل چې دغه چارونکو اوس افغانستان ته بیرته ستنه شوی دي او کنه لا په بهر کې دي.
د اروپای ټولنې د څارونکو د ډلې له مشر سره د سیرینا د هوټل له حملې نه وروسته مونږه مرکه درلودل. هغه ویلي چې د مونږه هیڅ ناظر له افغانستان نه دی وتلی. البته هغه دغه رپورټونه چې ځینو نړیوالو رسنیو لغه مخکې خبره کړې وو او همدا خبره پکې کړې وه چې د دوی ځین ناظرین وتلی دي او چې کله امنیت جوړ شي بیرته به راځي، د خبره په کلک رات کړله. او نن د اروپای ټولنې د ماموریت رئیس هم ویلي چې د دوی ناظرین په کابل کې موجود دي او دوی به خپل څارنې ته د انتخاباتو د پروسې تر پای پورې ادامه ورکوي.
زبیر جمن مننه، تاسو د اروپای ټولنې د څارونکو ډلې د مشر څرګندونو ته اشاره وکړه. د هغه مفصله مرکبه د حقیقت څخه په پروګرام کې تر لسیمو بجو وروسته خبره کړو، خو اوس په ناټو د عمومي مچې څرګندونې راوخلو. د ناټو سرمنشي پرون په بروکسل کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره تیاری نیولې او د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه به ورسره مرسته وکړي. راسموسن د افغانستان انتخابات مهم وبلل او ویل چې په کار ده چې دا انتخابات شفاف او باوري وي، څو افغانانو ته نتیجې د منلو وي. اسمت چاروان راپور لري.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د شنبه د ورځې تر انتخاباتو مخکې د کورنیو چارو وزارت په خلو کې ځانوژونکي حمله وغندله. راسموسن پرون د ناتو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل د افغانستان ښځو او نارینه او ته زما پیغام څرګند دی او هغه دا دی چې د رایو صندوقونو ته لاړ شي. دا د دوی حق دی چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي. موږ د افغانستان له حالاتو سره مرسته کوو. د افغانستان تاریخي انتخاباتو ته انتظار باسو چې د شنبه په ورځ تر سره کیږي. راسموسن راتلونکي شنبه هغه ورځ وبلل چې افغانان پکې د خپل راتلونکي په باب فیصله کوي. د ناټو سرمشي د کابل پرونی حمله ته په اشاره وویل افغانان دا ډول بریدونو ته چې د دوی د بیرولو لپاره کیږي نه تسلیمیږي. د افغانانو ته د شو او بریالیو انتخاباتو هیله وکړه ویل موږ د بریالیو انتخاباتو توقع کوو او هیله لرو چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو په مهمه ورځ د خپل هیواد د نارینه او ښځو په ساتنه کې بریالي شي. تیره شپه د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو لپاره انتخاباتي کمپاین پای ته ورسید او د تیر شپې له 12 بجو د انتخاباتو تر ورځې پورې کاندیدان د کمپاین اجازه نه لري. څو خلک چې د کاندیدانو ویناوي او پروګرامونه د هغوی په سترو غونډو کې اوریدلې دي فکر وکړي او هغه چا ته رایه ورکړي چې د دوی په باور تر نورو غوره دي. د شنبه د ورځې انتخابات له دې کبله هم ډیر مهم دي چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره له یو منتخب ولسمشر څخه بل ته په سوله ییز او دیموکراتیک ډول واک لیږدول کیږي. د ناټو سرمنشي وایي د حملو لپاره د طالبانو له هلو ځلو سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او تشدد په مجموع کې تر تیرو دوو کلونو لږ شوی دی. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د ناټو او امریکا پوځیان له افغانستانه په وتلو دي. د ناتو سرمنشي وویل که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه ونه شوه د ناتو او امریکا ټول پوځیان به د سش کال تر پایه له دې هیواد ووزي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه
د شنبه په ورځ د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پورې ازادي راډیو د انتخاباتو لپاره ځانګړي مت پروګرامونه لري. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ونیسي او ازادي راډیو به مو شیبه په شیبه د افغانستان له څلور دیشو ولایتونو د انتخاباتو له بهیر خبر کړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له ټولو ولایتي چارواکو غوښتي دي چې د ولسمشۍ ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې بې طرفه ووسی. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ټولو ولایتونو ته د رسمي لیکونو له لارې سپارښتنه شوې چې د ټاکنو په پروسه کې په بشپړ ډول بې پرې ووسی. اسمت څاروان له شاغري غورزنګ څخه د مرکه په پیل کې غوښتي چې ولایتونو ته د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د دې سپارښتنې په اړه نور معلومات ورکړي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت جلالت مآب جمهور رئیس هغه فرمان له مخې چې د ټاکنو په پروسه کې د دولتي ادارو د کارکونکو د چلند د اصولو په اړه صدر شوی د هغه په اساس باندې دا دویم تل دی چې موږ ولایتونو ته د افغانستان ټولو ولایتونو ته رسمی لارښوونه ستو چې د ټاکنو په پروسه کې سیمه ییزه کچه د حکومتي امکاناتو او نفوذ څخه استفاده ونشي او په عین زمان کې د انتخابات د پروسې د ملاتړ او د همکارۍ نقش ته ادامه ورکړل شي او د دې پروسې د شفافیت سره مرسته وشي. دا داخلي چې حکومت د سیمه ییزه کچه دې ته لیوال دی او متعهد دی چې شفاف ټاکنې ترسره شي او خلک او پرانستې فضا کې او پرتبه کې فشارونه موجود وي خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي او راتلونکي اقدامات وکړي.
که چیرته لدې سپارښتنې سره سره بیا هم ځینو والیانو په د انتخاباتو په بهیر کې مداخله وکړه د سیمه ییزو ارګانونو اداره څه کولای شي؟
د افغانستان د جمهور رئیس فرمان واضح دی. همدې فرمان په دویمه ماده کې ویل شوي چې د شواهدو او اثباتیا مدارکو سره دا ثابت شول چې کوم چارواکي د حکومتي امکاناتو نه یا د حکومتي نفوذ نه د کوم کاندید په ګټه یا تاوان استفاده کړي. عدلي او قضایي ارګانونه یې پاړه اجرات کوي. یا د عدلي او قضایي څار په موخه ځي صلاح مراجعو ته معرفي کیږي. د ټاکنیز شکایتونو د اورېدو کمیشن موجود دی. په خپل رسمي ارګانونو په مستقله اداره کې د انتخاباتو په ارتباط یو کمیټه ایجاد شوې ده او د دې کمیټې هدف د ایجاد هدف هم دا دی چې په سیمه ییزه کچه د سیمه ییزو حکومتوالۍ د مامورینو په اړه د انتخاباتي تخلفاتو هغه موارد ترلاسه او پاړوندې اجرات وکړي.
تواب غورزنګ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند وویل د دوی ادارې د ټولو ولایتونو چارواکو ته خبر ورکړی دی چې په انتخاباتو کې د کوم مشخص کاندید ملاتړ ونه کړي کنه که چیرته شواهد وموندل شول عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. بیا هم د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان دفاع وزارت وای د هیواد هوایي ځواکونه د راتلونکو انتخاباتو امنیت ته تیار سي دي. د دې وزارت د لوی درسیز مرستیال محمد دوران پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د هیواد نږدې 40 توغه ولسوالیو ته انتخاباتي مواد رسولي چې ورته ویل شوي وو. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویاند وای چې ایصف د دې انتخاباتو د امنیت لپاره د همکاري ژمنه کړې خو زیاتوي چې دې همکاري ته تر اوسه اړتیا نه ده احساس شوې. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین پورا پور کې.
د دفاع وزارت هوایي ځواکونه توانېدلي چې تر اوسه د هیواد نه هېدېر شو هغو ولسوالیو ته چې د ځمکې له لارې ورته تګ راتاک ستونزمن دی د هوا له لارې انتخاباتي مواد ورسوي. د دې وزارت مسؤلین وایي دوی ته د ټاکل شوي مهالویش له مخې 940 ولسوالیو ته د موادو د انتقال دنده سپارل شوې خو زیاتوي چې د موادو د انتقال بهیر لا روان دی. د دې وزارت د لوی درستیز د هوایي ځواکونو مرستیال محمد دوران د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هوا د خرابوالي له امله یې تر اوسه پاتې ولسوالیو ته مواد نه دي انتقال کړي.
یک قسمت از نیروهای قوای هوایی د حالت ازارات هم در
د هوایي ځواکونو یو برخه په کابل کندهار هرات مزار او هلمند کې د هزاراتو په حال کې ده. کوم هلیکوپټر چې لرو هغه ګمرل شوی چې د کومې پیښې په صورت کې اقدام وکړي. دا هلیکوپټر باید د ضرورت په وخت کې د کمانډو او ملي اردو خاص ځواکونه سیمې ته انتقال کړي.
ښاغلي دوران وویل چې د دفاع وزارت تر اوسه ولسوالیو ته 6000 کیلوګرامه انتخاباتي مواد او همداراز د انتخاباتو 1500 کارکونکي انتقال کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ډیر ژر به پاتې هغو ولسوالیو ته چې دوی ته سپارل شوي انتخاباتي مواد ورسوي. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره د ملي اردو 1500 سرتیري چمتو شوي دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې ایصاف د انتخاباتو د امنیت لپاره د همکارۍ ژمنه کړې خو زیاتوي چې تر اوسه د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا نه ده احساس شوې.
ایصاف ځواکونو اعلان کړی چې موږ همکارۍ ته چمتو یو خو تر اوسه ورته زموږ اړتیا نه ده احساس شوي. زموږ هوایی او ځمکني ځواکونه په مجموع کې امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت ضرورتونه مرفو کولی شي. موږ هیله من یو چې د انتخاباتو تر پایه داسې ضرورت احساس نشي.
نوموړي وویل چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو ګواښونه او تخریبي فعالیتونه به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. امنیتی چارواکي په داس حال کې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي چې د دې بهیر د ګډوډولو لپاره د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوې دي.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډه ده چې حکومت مخالفه وسلوال به ونه توانی شي چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو مخه ونیسي. بل لور ته د 209 شاهین قلي اردو چارواکي د انتخاباتو د ترسره کېدو په ورځ په شمالي ولایتونو کې د ډاډمن امنیت د تامینولو اطمینان ورکوي. دوی د انتخاباتو د ښه امنیت د تامینولو په منظور پرون په بلخ کې یو لړ نظامي تطبیقات هم ترسره کړل. له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
ډګروال محمد عایل رحیمی د 209 شاین قل اردو د اپریشن مدیر وای چې د شمال او شمال ختیځ نه ولایتونو د 45 ولسوالیو د رایو د مراکز امنیت تامین دی او د انتخاباتو په ورځ به په دې ولسوالیو کې هیڅ ډول به امنی رامنځته نشي. نوموړي چې په مزار شریف کې د نظامی تطبیقات او هوایی پرواګانو په جریان کې خبریالانو ته خبري کوله زیاته کړه چې په شمال او شمال ختیځ کې به انتخابات به له هیڅ ډول امنیتی ویرې ترسره شي. خاغلی رحیمی یې پاړه زیاته کړه
با ته تامین امنیت قرار بگیره و اون مناطقی که تحت فشار
نظامی تطبیقات تر سره کړل او کومې سیمې چې د تهدید سره مخ وي د وسلوالو لول کې راوتی دي او کارتیاوه نوز مون سرتیری به لا هم ډیر شي او په شمالي 450 ولایو کې امنیت تامین دی. خلک غو کولای شي چې په آزادانه ډول د رای مراکز ته لاړ شي او رای وکړي.
نن به ته شخص مورد نظر خود را انتخاب کنن.
هغه وای کوم سیمه چې تر دې دمخه ویره موجوده به چې په یادو سیمو کې به انتخابات تر سره نشي اوس مهال د دې سیمو امنیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. رحیمی هم درنګ زیاته کړه چې د شمالي ولایتونو په لورو پرتو سیمو کې به هم ټاکنې تر سره شي او امنیتي پلوه د خلک ډاډمن ووسی. هغه وای چې په ټاکنو کې د احتمالي ګواښونو لامل یې نن نظامی تطبیقات په مزار شریف کې تر سره کړل چې څنګه وکول شي د نظامی تیارو په وسیله ټپین لورو پرتو سیمو څخه صحیح مراکز مرکزو ته انتقال کړي. دای وای چې د شمالي ولایتونو په 4516 کې تر دمه له هیڅ ډول امنیتي ګواښ سره نه دی مخ شوی او وسلوال به هم ونشي کولای چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په ورځ تروریستي عمل ترسره کړي.
خو په تور به تور خاص ما تو نقاط در شایي مخالفت خود متصور نیست.
په خپل امنیتي سیمه کې داسې ځای نه لرو چې له امنیتي ګواښ سره مخ وي او کوم موضوع رامنځته شي نو هر ډول چمتووالی لرو او دا چې کومه سیمه زموږ د تشویش باعث شوه نه ده موجوده. د 209 شاین قل اردو چارواکي په داسې حال کې د ټاکنو په ورځ د شمالي ولایتونو له ډاډمن امنیت څخه د انتخاباتو په ورځ اطمینان ورکوي چې لا هم د جوزجان او سرپل شمالي ولایتونو امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ له امله به د رایو ځینې مراکز تړلي پاتې وي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه تر لس نیمو بجو وروسته د حقیقت سړی په پروګرام کې هم اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې د اروپایي ټولنې د هغې څارونکې ډلې له مشر سره غږېدلی یو چې د افغانستان انتخابات څاري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شئ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو راپورونه لوستلی شئ او زموږ خپرونه په مستقیم ډول تاسو اوریدلی شئ. همدارس هغه مرکې چې د ازادي راډیو په خپرونو کې خبرې شي هغه ته هم غوښ نیولی شئ. د نارنج ګل دودیز مشاعره پرون په جلال آباد کې وشوه. شاه محمود شینواری د دې مشاعرې راپور لري.
د نارنج ګل دودیز مشاعره چې له تیرې نیمې پیړۍ راهیسې هر کال د پسرلي په ښکلي او شاعرانه موسم کې د جلال آباد ښار په سراج العمارت او سپینغر هوټل کې لمانځل کېده او په سلګونو او آن په زرګونو مینوال به ورته د هیواد له ګوټ ګوټ نه راتلل. خو په دې تیرو څو کلونو کې مشاعرې د ولسي رنګ پر ځای رسمي بڼه غوره کړې او د ولایت په شاهي ماڼۍ کې لمانځل کېږي. دا ځل هم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې د چهارشنبې په ورځ د ولایت په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او د یوش من نور سیمو څخه هم په لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. یوش مر شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنج ګل د ستاینې ترڅنګ د هیواد اوسنۍ ناخوالې هم د شعر په ژبه بیان کړي او هیوادوالو ته د سولې پیغام وړاندې کړ.
پختونه دنیا ګور او رس تر ورځې ترقی کړي، د بهر تل کې ګرځي تلاشونه د غمی کړي، خو تا خپل ډک کانونه په 100 روپیو خرڅ کړل، لالونه او یاقوت دې ټول بې ځایه واپس کړل. په نن سبا کې ګوره کفار ژوند کړي سیارو کې، ته خوب نه راویښ نه شوې، لا ویده یې په خولو کې.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو سره په مرکه کې ژمنه وکړه چې دی به د دې مشاعرې شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړي.
نننۍ مشاعره چې موږ تاسو ګورو واقعا په دې کې د زو خو ورته د مشاعره نه ویم، بلکې د ادب او د هنر مظاهره ورته ویم او د فرهنګ د موږ سره دوستان پالي او هیله مې دا ده چې دغه فرهنګ نه یوازې په نارنج ګل کې بلکې په نورو مشاعرو کې پراتونکو کلونو کې هم وپالي. سګرنۍ مشاعره موږ لپاره هغه کومې موخې چې موږ درلودلې هغه ترې سراولل شو. اوسه کلی بیا هم دا واده ورکو چې کچيري امدغه سپمدي منوال باندې دا مشاعره مختلفه شي نو موږ به کتاب چاپ کړو.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین ویل د شعر او ادب ژبه ډیره نرمه ده او د خلکو په زړونو ډیر اغیز غورځولی شي. نو موري په همدې خاطر له شاعرانو وغوښتل چې دوی باید په خپلو شعرونو کې خلک سولې تر وبولي.
زه غواړم تاسو په دې مشاعره کې تر اخر ساعت پورې تاسو سره اشتراک کوم، ډیره علاقه مند یم او هیله مې دا هغه شعرونه واورم چې پاغې کې ولسته د صلح پیغام، ولسته پکې د امن پیغام، د ناخوارو دپاره تدابیر پکې اوسي، پیشنهادونه پکې اوسي. که به موږ یې ملاحظات لرل اهلا وسهلا، دلته اجازه ده. خو هغه څوک چې ما کورم رانی، زما جنازه مروزی، زما شاعر او لیکوالم وجني، پرېږدي تر یو وخته پورې دا خبرې پرېږدي، ریبه شي وخت به ریشي به دا خبرې هغه وخت سره وکړو.
که څه هم یو شمېر شاعران د دې مشاعرې په اوسنۍ بڼه چې د دولت په انحصار کې د نیوکه کوي او وایي پخوانی ولسي رنګ ترې الوتی، ولې د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او منتقد استاد نجیب منلی بیا وایي د نارنج ګل مشاعرې لپاره همداسې چوکاټ لازمي دی، ځکه چې په دې ډول مشاعرو کې د پوچو او سپکو سپورو مخه نیول کیږي.
په دې تیرو څو کلونو کې یو شمېر غرض لرونکو افرادو او ډلو دغه مشاعره یرغمل کړله او د منطق له چوکاټه، د ادب له چوکاټه، د فرهنګ له چوکاټه یې وایستله، د ښکنځل نامو په بازار یې بدله کړله. نو هغه څوک چې نن دا شکایت لري چې دغه مشاعره کمرنګه ده، تر ډېره حده هغه خلک دي چې د کنځل نامو د بازار تودول غواړي. زه د نظر سره موافق نه یم. که تاسو نننۍ شعرونو ته توجه کړي، ډېرې ستغې خبرې پکې وشولې، مګر د ادب په چوکاټ کې وشو.
د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په رسمي توګه په 1944 لمریز کال د حمل په 9 نیټه د سپینغر په هوټل کې ونمانځل شوه، چې د دې مشاعرې اغېز د هیواد په نورو ولایتونو هم خپور شو او په بیلابیلو موسمونو کې په یو او بل نوم دودیزې مشاعرې پیل او اوس هم ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. لس